شنبه د کبات لسمه د مارچ نهمه د ازادي راډیو د نن ورځې خبرونې پیل شوې او د ماښام تر روبه جوړه خبرونې په منځني صفه دوله شپږ نیمې په ټول افغانستان کې اورېدل شي. ازادي راډیو د اف ام په 3.5 هم د افغانستان په اکثرو لویو ښارونو کې خبري شي. روانه خبرونه زه احمد شیبر وړاندې کوم. السلام علیکم. په دې خبري مجله کې مو چې نیم ساعت دوام کوي وړاندې د کابل د تیرې اونۍ د پیښې په تړاو چې تر لسو ډېر کسان پکې وشل شوي او په لسګونو ټپیان شوي له نویو څېړنو خبرو. خو لومړی خبرونه په قطر کې د امریکایي پلاوی او طالبانو خبري نن له یوې ورځې دمې وروسته بیا پیل شي. آسیا پراختیایی بانک د کابل کندهار لویه لار رغوي او د اسرایلي ځواکونو او فلسطینیانو په تازه خو ډب کې یو تن وژل شوی او یو شمیر ټپیان شوي. د خبرونو تفصیل. د امریکا د حکومت او طالبانو استازي به نن د سولې په اړه له یوې ورځنۍ وقفې وروسته بیا خبرې پیل کړي. په دې خبرو کې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د حکومت ځانګړی استازی زلمی خلیلزاد د امریکایي پلاوي مشري کوي. د خبرو دا دور د فبروري په 15مه پیل شوی. په دې خبرو کې پرون وقفه راخلی وه. د طالبانو او امریکا د حکومت د استازو ترمنځ د خبرو د دې 15م دور جزئیات له رسنیو سره نه دي شریک شوي، خو جمهور ریاست پرون ازادي راډیو ته وویل چې زلمی خلیلزاد په منظم ډول د طالبانو له سیاسي استازیو سره د خبرو جزئیات له ولسمشر اشرف غنی سره شریکوي. وسلوالو طالبانو تر اوسه د افغانستان له حکومت سره له مخامخ خبرو انکار کړی. د آسیا پراختیایي بانک د کابل کندهار د لوی لار د بیا رغونې لپاره 10 میلیونه ډالر مرسته کوي. د افغانستان د فایدامې یا فواید او بخشی د افغانستان د فواید عامه وزارت د جمعې په ورځ د خبر تایید کړ او ویل چې د کابل کندهار د لوی لارې د بیا رغولو کار په دریو پړاوونو ویشل شوی دی. دا لوی لار به تر 2000 میلادي کال پورې ورغول شي. د افغانستان حکومت وایي چې په وروستیو 15 کلونو کې تر 8000 کیلومتره ډیر سړکونه جوړ شوی دي، خو د راپورونو پر اساس د افغانستان د سړکونو ډیره برخه د جګړې او د کیفیت د کمزورتیا له امله تخریب شوې ده. د افغانستان د کرکټ د ملي لوبډلې او د آیرلند د کرکټ د لوبډلې وروستۍ 50 اووره سیالي به سبا یکشنبه د مارچ په 10مه وي. د سیالي هم د هند په دهرادون ښار کې کیږي. د 50 اوورنو کرکټ د سیالیو د روانې لړۍ څلورمه لوبه پرون د افغانستان د کرکټ لوبډلې وګټله، د البته د 109 منډو په توپیر وګټله. د افغانستان او آیرلند لوبډلې به له دې پرته د دې لړۍ په ترڅ کې د مارچ په 15مه یو ټیسټ میچ هم وکړي. د آسیا د ساحلي فوټبال د اتلولۍ د ګټلو لپاره به نن د افغانستان او فلسطین لوبډلې سره مخامخ شي. د سیالۍ په تایلند کې روانې دي. د افغانستان د ساحلي فوټبال لوبډلې د پنجشنبې په ورځ د مالیزیا لوبډلې ته په دې لوبو کې ماتې ورکړه. اسرائیلي ځواکونو د غزې پولې ته نږدې پرون یو فلسطینی هلک وویشت. د فلسطین روغتیا وزارت ویلي وژل شوی ځوان تامر عرفات نومېده چې د 30 کلونو و. دې کس ته فلسطین د رفح ښار په یوه روغتون کې ساه ورکړې ده. د فلسطین روغتیا وزارت همداراز ویلي چې 44 مظاهره چان زخمیان شوي چې 2 ژورنالیستان او 2 ډاکټران هم پکې دي. د اسرائیل پوز ویلي چې فلسطینی ملیشو پرون له غزې د اسرائیل خاورې ته توغندی وویشت. هیڅ فلسطینی ډلې پر اسرائیل د دې حملې مسؤلیت نه دی منلی. په اسرائیل کې له دې عمله د تلفاتو خبر هم نه دی خپور شوی. اسرائیل وایي چې له خپلې خاورې د دفاع لپاره پر هغو کسانو چې په ډله ییز ډول پر پوله د ور اغوشتو هڅې کوي ډزې کوي. په استانبول کې د مظاهرو ضد پولیسو پر هغو خلکو چې د ښځو د نړیوالې ورځې د لمانځلو لپاره یې مارش کاوه د اوښکو بهاونکی ګاز استعمال کړ. په استانبول کې پرون په دې مناسبت په لاریون کې په زرګونو کسانو ګډون کړی و. پولیسو د استانبول مشهور استقلال پارک ته لارې بندې کړې وې. د ترکیې پولیسو ویلي چې مظاهره چانو له حکومته د مظاهرې اجازه نه واخیستې. په استانبول کې تر دې وړاندې په لسګونو کسانو په سوریه کې د ښځو او کوچنیانو د زندانی کېدو پر ضد مظاهره وکړه. په ترکیه کې د ارمنی ارتودوکسو عیسویانو د کلیسا مشر دوهم مصروب موتافیان مړ شو. هغه 28 کلن و. د راپورونو په حواله دی پرون د استانبول په یوه روغتون کې وفات شو. مصروب موتافیان له 1990 میلادي کال راهیسې په ترکیه کې د ارمنی ارتودوکس کلیسا مشر و. موتافیان له 2008 میلادي کال راهیسی په یو ډول عصبي ناروغي اخته وو او د ارمنی کلیسا سرپرستی عیسوي راهب آرام اتیسیان کوله. د ترکیه ولسمشر رجب طیب اردوغان پرون اتیسیان ته د تسلیت پیغام واستوه. دا خبر ازادي راډیو په منځنۍ صفه 12 شپږنوي په ټول افغانستان کې اوري.
زموږ لومړني تحقیقات دا ښیي چې دغه پیښه طالب ترستان وکړې ده. دا ډېره واضح ده کوم کس چې موږ نیولی دی. دغه تحقیقات شوي دي په دې برخه کې.
د افغانستان د کورنیو چارو وزارت د دې سربیره دا خبره کوي چې په کابل کې د تیرې پنجشنبې د ورځې د برید مسؤلیت داعش منلی. وړاندې په دې اړه په خپرونه کې تفصیل اوریدلی شئ. د افغانستان د سولې د عالي شورا د مشر څرګندونې لرو چې د سولې د خبرو په تړاو د حکومت او سیاسي ډلو پر همغږۍ ټینګار کوي. په خوست کې د امنیتي ځواکونو له کونډو سره مرسته وشوه.
امیس راولین د پاده چې دا کمک وس
ما شوزیتی دا د خویل ته پروت یو کورن نن مو کورن لرګی ان ورکر پر ماړې معنی په خاطر
د خبرونه پروسو کې د ژوند رنگونه پروګرام لرو.
مطالعه وای چې کورن تر ګورو پر باید زده کړو.
د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وای په کابل کې ورسته خونړی حمله وسلوالو طالبانو کړی ده. دا د دې سربیره چې د پنځشنبه په ورځ د کابل ښار په دشتي برخې سیمه کې د حمله مسولیت د داعش وسلوالو ډلې اخیستې ده. د چارواکو په وینا په حمله کې د وژل شویو کسانو شمیر 1100 ته لوړ شوی دی. په دې حمله کې 15 تنه زخمیان شوي هم دي. فرشته جلالزی له نورو جزئیاتو سره.
د افغانستان د کورنیو چارو وزارت مرستیال ویان نصرت رحیمی ازادي رادیو ته وویل چې د دوی په تحقیقاتو کې څرګند شوی چې د پنځشنبه په ورځ په کابل کې د حمله عاملان وسلوال طالبان وو.
خپل ترڅو چې د هوان د نیول کېږي او دوه نفر نور چې عملت په ساحه کې حضور لري، هغه هم تر برید لاندې راځي چې د ځنګړو ځواکونو قطعه عملیات پکې یو هغه حمله منځ وړي. زموږ لومړنی تحقیقات دا ښیي چې دغه پیښه ترسانو طالب ترسانو کړی ده. دا ډېره واضح ده کوم کس چې موږ نیولی دی. دغه تحقیقات شوي دي په دې برخه کې.
نصرت رحیمی وویل چې له نیول شوو وګړي تحقیقات دوام لري. هغه له دې عمله د نورو جزئیاتو له ورکولو ډډه وکړه. په کابل کې د پنځشنبه په ورځ د غرمې د 12 بجو په شاوخوا کې د وحدت حزب د پخواني مشر عبدالعلي مزاري په یاد پر جوړه شوې غونډه راکټي حملې وشوې. د کورنیو چارو وزارت امنیتي مرستیال خوشحال سادات د حملې څخه وروسته پر ټوټر ولیکل چې ترهګرو د روشان ټلیفوني شبکې له یوه برج چې د پغمان او د اطلسمې ناحیې ترمنځ راکټ ورویشتې دي، د حملې تنظیمونکي ځای پر ځای نیول شوی دی او دوی تحقیقات کوي. په دشت برچې کې د پنځشنبه د ورځې په غونډه کې د افغانستان د ملي یووالي حکومت اجرایه رئیس عبدالله، پخوانی جمهور رئیس حامد کرزی، جمهوری ریاست ته کاندید محمد حنیف اتمر او یو شمیر نور پیژندل سوي سیاسي کسان موجود وو. په حمله کې 11 تنه ووژل سو او 15 تنه زخمیان شوي دي. وسلوالو طالبانو د حمله مسؤلیت نه دی اخیسته. خو د افغانستان د کورنیو چارو وزارت په وینا په داسې مواردو کې چې ډېر ملکی تلفات وي، وسلوال طالبان د مسؤلیت لمنلو ډډه کوي او د داعش وسلوال له داسې موقع د ځان په ګټه د تبلیغ لپاره کار اخلي. په کابل کې د حمله مسؤلیت د داعش وسلوالي ډلې اخیسته. د کورنیو چارو وزارت وایي چې داعش تر ډیره حده په افغانستان کې ځپل شوی او د داسې حملو د ترسره کولو توان نه لري. په کابل کې د حملې مسؤلیت په داسې وخت کې پر طالبانو اچول شوی چې په دوحه کې د امریکا او د طالبانو د سیاسي استازو ترمنځ د سولې په اړه خبرې کیږي. آیا دا د سولې خبرو ته زیان رسولی شي؟ د افغانستان د کورنیو چارو وزارت مرستیال ویان نصرت رحیمی ازادي رادیو ته وویل
ټول بهیر خو بل بهیر د چغره روان دی په موغه شکل باندې. دا چې څو وخت نتیجه ورکی یا نه ورکی غبیل خبره ده. خو زموږ عملیات هم د وسته نورو امنیتی ارګانونو سره په ګډه په ټول افغانستان کې په دښمنانو باندې د زیات شوې دي. هم تعرضي عملیات زیات دي، هم تهاجمي عملیات زموږ زیات شوې دي.
د کورنیو چارو وزارت وایي چې د ملي امنیت ریاست سره په ګډه په دې اړه تحقیق کوي چې حمله کوونکو ته وسلې څرنګه او له کومه ځایه رسیدلې وي.
ازادي خبری مجله اوري.
خبر مو ترلاسه کړی دی چې تمه ده چې د افغانستان ولسمشر اشرف غنی نن فرا ته ولاړ شي. احمد شاه فطرت له فرا په ټلیفون را سره دی. فطرت صاحب، ولسمشر فرا ته رسیدل؟
سلامونه امنی کې له تر اوسه پر ولسمشر فرا ته نه دی رسیدل، او ټاکل شوی دی چې تر یو ساعت وروسته فرا ته ورسیږي. او دلته په فرا کې چارواکي وایي د ولسمشر سفر موخه د دوه لوی پروژو چې هوایي ډګر دی او بل ملکی رختون دی، دغه پروژه افتتاح کول. همداشان د فراه ولایت د ځینو نورو ستونزو څیړل دي. همداشان فراه ولایت په وروستیو کې د یو خوا جنګ ځپلی او بیا سیلابونه هم خلکو ته ډېر زیانونه اړولی دي. ولسمشر په دې اړه هم د خلکو سره وګوري. دا پر یولوی ډول اجنډا ده، او موږ هم منتظر یو چې د فراه یو اوسیدونکو ته چې کله ولسمشر
ده امنیتي تدابیر څرنګه دي په فراه کې سخت دي د ولسمشر د راتګ په درشل کې؟
بله، امنیتی تدابیر ډیر سخت نیول شوی دی. ټول د ښار کوڅې بند دي، همداشان د موټرونو تګ راتګ هم بند شوی دی، ځکه چې ځینې امنیتي ګواښونه هم موجود و. خو امنیتي چارواکي اوس سن اسان نیت هم دی.
احمد شاه فطرت، مننه د ازادي راډیو خبریال خبر درکړ چې ټاکل شوی د افغانستان جمهور رئیس نن فرا ته ولاړ شي.
شیبه په شیبه تازه خبرونه له ازادي راډیو څخه.
ازادي راډیو په منځني سپد دولس شپږنوي په ټول افغانستان کې اوري. د افغانستان د سولې د عالي شورا مشر کریم خلیلی د افغانستان د سولې د خبرو لپاره د افغانستان دننه پر همغږي ټینګار وکړ. کریم خلیلی پرون د وی خبري ناست پر مهال وویل چې د افغانستان د سولې پروسه حساسې مرحلې ته رسیدلې، او په دې برخه کې ګډو هڅو ته اړتیا ده ترڅو دا پروسه بریالی شي. په ډیره تفصیل له کابل د ازادي راډیو د خبریال ناجی صاحبی پر راپور کې
د افغانستان د سولې عالي شورا رئیس وایي د سولې د خبرو اترو لپاره د سیاسي ګوندونو او حکومت لخوا یو اړخیزې هڅې باید د پروسې د ناکامۍ سبب شي. محمد کریم خلیلی د جمعې په ورځ د یوې ناستې پر مهال په حکومت او سیاسي ګوندونو غږ وکړ چې د سولې لپاره ګډې هلې ځلې وکړي.
اگر با رهبری وحدت حکومت وحدت ملت بخواهد به تنهایی پروسه را تعقیب کنه،
که د حکومت رهبری د سولې پروسه په یوازې ځان تعقیب کړي، دا په ښکاره وایم چې پروسه ناکامه ده. او که چیرې سیاسي ګوندونه دا پروسه په یوازې توګه څاري، بیا هم ناکامه ده. موږ هغه مهال کولای شو چې پروسه بریا ته ورسو چې په ګډه او وحدت سره یو ځای هڅه وکړو.
خغلی خلیلی وویل دا بهیر به د نړیوالو همکارانو په ملاتړ او بین الافغاني مذاکراتو پر مخ ولاړ شي. دا په داسې حال کې ده چې په دې وروستیو کې داسې رپورټونه خپاره شوي چې یو شمېر سیاسي څېرو له وسله والو طالبانو سره په قطر کې لیدلي. په دغو راپورونو کې ویل شوي چې د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت پخوانی سیاسي مرستیال حکمت خلیل کرزی او په قطر کې د طالب استازو او امریکایي پلاوي ترمنځ د روانو خبرو اترو یو سارونکی حضرت عمر زاخلوال قطر ته تللی او هلته یې په یو شمېر ناستو کې ګډون کړی. همدارنګه تر دې مخکې یو شمېر پخوانیو افغان چارواکو د ملي شورا غړي او سیاستوالو هم په مسکو کې له طالب استازي سره دوه ورځنۍ ناسته کړې وه چې افغان حکومت پکې برخه نه لرله. خو افغان حکومت بیا دغه ناسته د سولې لپاره سمه حسن ده بللې او ویلي دي چې دا شان ناستې د افغانستان د امنیت او سولې لپاره ګټه نه کوي. که څه هم وسله والو طالبانو په کراتو له افغان حکومت سره خبرې رد کړې، خو له دې ټولو سره سره په دې وروستیو کې د افغان حکومت او وسله والو طالبانو ترمنځ د سولې د خبرو اترو لپاره هیلې زیاتې شوې دي. دا په داسې حال کې ده چې په تر کې د امریکا د استازیو او طالبانو ترمنځ د سولې د مذاکراتو پنځم پړاو خبرې روانې دي. په ورته وخت کې د ولسی جرګې د نړیوال اړیکو د کمیسیون غړي سید علي کاظمي په دې اړه ازادي راډیو ته ویل
یو تر ټولو مهمه او ګټوره لار دا ده چې د افغانستان حکومت د سولې لپاره همغږي رامنځته کړي. په یوازې توګه هیڅ هڅه نتیجه نه ورکوي. اوس واک د حکومت لاس کې دی چې ټول لوري سره یو ځای کړي.
خغلی کاظمي ویل حکومت ته اړتیا ده سو د سولې بهیر ښه مدیریت کړي او پرې نږدي چې ګاونډي هېوادونه ترې ناوړه ګټه واخلي.
په راپور کې مو واوریدل چې د افغانستان د سولې د عالي شورا رئیس محمد کریم خلیلی وای افغان حکومت په یوازې توګه نشي کولای چې د افغانستان د سولې پروسه بریا ته ورسوي. د افغانستان د سولې خبري د قطر په پلازمینه دوحه کې د زلمی خلیل زاد په مشي د امریکایي پلاوی او طالبانو ترمنځ روانې دي. دا خبري چې پنځم دورې دی نږدې درې اونۍ مخکې پیل شوې. پرون پکې وقفه وه او نن بیا شروع کیږي. د نور موضوعاتو ترڅنګ نړیوالو چاپی خبرونه هم د افغانستان د سولې مسلې ته اشاره کړې ده. په دغو چاپی خبرونه کې د افغانستان په ارتباط نور څه خبره شوې دي د ملالی بشیر په کتنه کې اورو.
نیویورک ټایمز ورځپاڼې د افغانستان د سولې او پخلاینې پر موضوع یوه مقاله خپره کړې ده. مقاله لیکي شاوخوا یوولس ورځې وسوې چې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړی استازی زلمی خلیلزاد او د طالبانو استازو په قطر کې په خبرو پیلولو سره د خلکو هیلې لوړې کړې. خو مقاله پوښتنه کوي چې تروریزم څه دی او تروریستان څوک دي. مقاله لیکي د دې پوښتنې ځواب ځکه ډیر مهم دی چې دواړو لوریو په اصول کې د سولې د خبرو پر چوکاټ موافقه کړې وه او په هغه کې دوه مهم موضوعات شامل وو. یو له افغانستانه د بهرنیو ځواکونو د وتلو او بل دا چې افغان خاوره به د تروریستي ډلو لخوا د امریکا او متحدانو پر ضد یې نه کاریږي. مقاله لیکي چې طالبان په داسې حال کې د سولې خبرې کوي چې په افغانستان کې دوامداره حمله کوي او له دې څرګندېږي چې دوی غواړي په خبرو کې برلاسي وي. مقاله وایي همداراز د طالبانو په ګډون ټول پوسی وي دي چې د امریکا ولسمشر ډونالد ټرمپ غواړي له افغانستان خپل ځواکونه ژر تر ژره وباسي. په دې سره چې مقاله وایي د تروریزم تعریف باید روښانه وي، د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو خبرو ته هم اشاره سوي چې په دې وروستیو کې طالبان تروریستان بللي. د مقالې په پای کې نیویورک ټایمز لیکلي د افغانستان سیاسي راتلونکی شایي ډیر کړکېچن وي او دا هم نه ده څرګنده چې آیا طالبان به د سیاسي واک په خاطر کوم جوړجاړی وکړي کنه. د بخښنې نړیوال سازمان پر خپل ویبپاڼه یو عکس پور کړی چې دا عکس په کابل کې د شوتو د نړیوالې ورځې په مناسبت پر یو کانکریټي دیوال د جوړ سوي انزور دی. امنیسټي انټرنیشنل لیکلي دا انزور د افغان شوتو د پام وړ لاسته راوړنو د لمانځلو په هدف جوړ سوی دی. په دې انزور کې افغان شتې ښکاري چې د خپلو حقونو لپاره لاریون کوي. د بخښنې نړیوال سازمان د راپور له مخې دا انزور د دوی د هغه کمپاین برخه دی چې د بشري حقونو د مدافعینو کار لمانځي. مقاله په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستند دوی ادارې یا یوناما د راپور یادونه کوي چې له 2015 کال څخه تر 2018 کال پورې د ملګرو ملتونو دفتر 213 د شوزو پر ضد د تاوتریخوالي قضیه څارلې چې په قضیو کې تر نیمایي ډیرې د غیر رسمي جرګو د لارې حل ته لیږل سوي چې دا په افغانستان کې د شوزو پر وړاندې د تاوتریخوالي د لمنځه وړلو له قانونه سرغړونه ده.
ازادي راډیو په منځنۍ صفه دولش پښنې په ټول افغانستان کې اوري او په انټرنیټ کې زموږ خبرونه په ازادي راډیو ډاٹ کام کې نیولای شي. د خوست ولایت چارواکو د مارچ د اتمې یا د شزو د نړیوالې ورځې په مناسبت د افغان امنیتي ځواکونو پولیسو کې د وژل شویو سرتیرو له کورنیو سره سم راسته وکړه. د وژل شویو سرتیرو میندو او کورنیو وویل چې دا لومړی ځل دی چې چارواکي د دوی د پښتني او مرستې لپاره د دوی کورونو ته ورسي. له خوست د ازادي راډیو خبريال نجيب العالو خیل راپور لري.
په خوست کې د اصل د مارچ د اتمی یاد خزو د نړیوال ورځ په مناسبت د ځای چارواکو لخوا د افغان امنیتی ځواکونو پولیسو کې د یو شمېر وژل شوو سرتیرو میندو اولادونو او میرمنو سره د خوراکي توکو او نقدو پیسو مرسته وشوه. د جمعې په ورځ یاد مرستي په خپل د خوست والی حلیم فدایی لخوا په داسې حال کې چې ځینې خزینه مدني فعالان هم ورسره وي د یو شمېر وژل شوو سرتیرو کورونو ته یوړل شوې او د هغوی کورنیو ته وسپارلې. د خار په ازادۍ مینه کې یو کور ته ورغلو. په دې کور کې یو تاسې مور د غینګور او لمسې اوسېدل چې دوه زامن خاوان او لیوري د امنیتي ځواکونو په لیکو کې وژل شوې دي. د مور ازادۍ راډیو ته ویل
دوه زامن په بچی شهیدون دي. موږ سړی شهید دی سوباری ولسوالۍ یې مل ور شهید دی. موږ سره والین د پاده چې دا کمک وس بیا موږ سره بل والی کمک نه دی کړی. موږ د خپل وطن خدمت کوي. دا شهیدونو مې کړی دي نه رابط کوي. خپل موږ سره ډېر همکاري وسوه ډېر کمک وس خامرس
د دې په تعقیب په سرنکوټ کې یوې بلې ورته کورنۍ ته ورغلو. دا داسې کورو چې دروازه یې نه لرله. کوټې یې له انګړه ژورې وې او له تیارو په کې څه نه معلومېدل. د کور له ظاهري حالت داسې څرګندېده چې دا کورنۍ له ډېر ستونزمن اقتصادي حالت سره مخامخ وه. د دوو وژل شوو سرتیرو مور له ځانه سره 14 کاله مخکې زاړه کاغذونه ساتلي ول چې حکومت ورته د یوې نمرې ځمکې امر ورکړی و خو چا نه و ورکړي.
دور شویدی دا غدا سره پنی منیش تا ګور دا اپکریا پروته یو ما شوزیت دا غدا خویل تا پروته یو کورن نن مو کورن لرګی ان ور کرا پر ماړی منی په
خاکړی
دا کور ماړی منی په خاکړی نن دی روزی روزی منو.
خوست والی حلیم فدایی وای دا زل د خزو د نړیوال ورځ د لمانځنې په پار د افغان امنیتی ځواکونو د وژل شو میندو میرمنو اولادونو او کورنوی سره د مرستو لړۍ پیلوي.
نن مونږ یوازې د ملی امنیت او دی ملی پولیسو هغه میرمنو ته چې هغوی یا میړه او یا زوی لاس ور کړی دی یا کونډه ده او یا هغه دیو شهید وارث ده دغه کورنوی سره دغه عملی اقدام نن ورځ پیلو.
خوست والی له خلکو د امو غختل چې حقوق سره مرسته وکړي چې اړمنی دي او د خلکو مرسته ته اړتیا موجوده ده. بل لوري ته یو شمېر مخکښې خزی او مدني فعالانې هم وایي چې یوازې د مارچ د اتمې سمبولیک لمانځنه د ښځو لپاره کافي نه ده، بلکې افغان حکومت او نور نړیوال مرستندوی بنسټونه دي د ښځو د ژوند ښه والی او د هغوی د بنیادي ستونزو د حلولو لپاره عملي اقدامات وکړي.
امروز حقوق هسته ایمان رو
تثبیت
کردیم. لازادی رادیو سراوسی او ترنو روزر دا افغانستان سیمی او نړی له حالاتو خبر شید.
د پاکستان پولیسو په هغه هیواد کې د بشري حقونو د مبارز افضل کوهستاني د قتل په تړاو یو تن نیولې دی. افضل کوهستاني په ځانګړي ډول په پاکستان کې د ناموسي قتلونو د بندېدو لپاره مبارزه کوله. هغه یو 10 کلن و او د مارچ په 6 نیټه ووژل شو. نور جزئیات د فرشتې جلال زئی په راپور کې.
د پاکستان پولیسو پرون رسنیو ته وویل چې افضل کوهستاني په بټاباد کې وشتل شوی وو او مخکې تر دې چې روغتون ته ورسول سي سا یې ورکړه. د سیمه ایزو پولیسو مشر عباس مجید رسنیو ته وویل چې د افضل کوهستاني د قتل په تړاو نیول شوی مشکوک وګړی فادي رحمان نومیږي. د پولیسو په وینا نیول شوی مشکوک وګړی 30 کلن او د افضل کوهستاني وراره دی. عباس مجید ویلي چې د مشکوک وګړي پر ضد دوسیه جوړه سوې او غوښتنه پکې سوې چې هغه په قتل مجرم وپیژندل سي. افضل کوهستاني په 2012 میلادي کال کې ډیر شهرت پیدا کړ. څو کاله مخکې په پاکستان کې یوه ویډیو پر انټرنیټي شبکو خپره شوه چې په هغه کې د افضل کوهستاني 4 ښځینه خپلوانې او 2 ورونه موسیقي ته ګډېدل او چکې وهلې. د ویډیو تر خپرېدو وروسته د هغه ورونه او 4 ښځینه خپلوانې ووژل سول. افضل کوهستاني د هغوی لپاره د انصاف غوښتنه کوله او د داسې قتلونو د مخنیوي لپاره یې مبارزه کوله چې د ناموس په نوم کېږي. د دې کسانو د قتل په تور هیڅوک ونه نیول سول. افضل کوهستاني دا کوله چې یوې قبایلي شورا د هغوی د قتل امر کړی و. د افضل کوهستاني په وینا قبایلي شورا په ویډیو کې د دې کسانو نڅا د کورنۍ پر عزت تیری بللی و او هغوی یې د قتل وړ بللی و. د افضل کوهستاني مبارزه په پاکستان کې د داسې قتلونو پر ضد وه چې د عزت او ناموس په نوم کېږي. په پاکستان کې هر کال سلګونه ښځې د ناموس یا عزت په نوم وژل کېږي. د پاکستان پارلمان په 2018 میلادي کال کې د ناموسي قتلونو پر ضد یو قانون جوړ کړ. په قانون کې د ناموسي قتلونو عاملانو ته د اعدام سزا ټاکل شوې ده. د ناموسي قتلونو پر ضد نوي جوړ شوی قانون هغه اصل له منځه یووړ چې قاتلانو ته به په داسې مورد کې چې د مقتول کورنۍ عفو وکړي د ازادۍ حق ورکاوه. دا فینریوال سازمان په ورپورټ کې چې له 2018 میلادي کال تر 2013 په پاکستان کې د بشري حقوقو وضعیت تکتنه پکې سوي ویلي چې ډېر هغه قوانين نه دي تصویب سوي چې په خاص ډول د ښځو د حقوقو د خوندیتوب لپاره جوړ شوی دي. د افینریوال سازمان ویلي د ناموسي قتلونو د مخنیوي او د ښځو د خوندیتوب لپاره نافذ قوانين هم په ډېرو مواردو کې نه دي عملي شوی. د افینریوال سازمان ویلي چې په پاکستان کې ناموسي قتلونه روان دي او یوازې په خیبر پښتونخوا کې 4 نوي ښځې د یو کال په موده کې د هغوی کورنۍ وژلې دي. د افینریوال سازمان ویلي چې په ډیرو مواردو کې د ناموسي قتلونو عاملان نه دي نیول سوي او حتی تحقیق نه دی سوی. د دې سازمان رپورت وایي تیر کال په دوبی کې په خیبر پښتونخوا کې یو پلار خپلې 2 لوڼې له هلکانو سره د ارتباط درلودلو په شک ووژلې. د پاکستان په کراچي ښار کې تیر دوبی د 2 تنکو ځوانانو جسدونه وموندل سول او پر بدنونو یې له زخمونو معلومېدل چې برق یا الکتریکي شاک ورکړ سوی و. دا فینریوال سازمان د رپورت له مخې د پاکستان په ملتان ښار کې تیر کال یوې سیمه ییزې جرګې 2 نارینه ته پر یوه کوچنۍ نجلۍ چې ورور یې جرګې مجرم پیژندلی و د جنسي تجاوز اجازه ورکړې وه.
لاند خبرونه د امریکا د حکومت او طالبانو استاذ بنند د سولې پاړه لوې ورسنی وقفه ورسته بیا په قطر کې خبري پیل کړي. آسیا پراختیایي بانک د کابل کندهار د لوی لارې د بیا رغونې لپاره 10 میلیون ډالر مرسته کوي. د افغانستان د کرکټ د ملي لوبډلې او د آیرلند د کرکټ د لوبډلې ورستي 500 سیالي به سبا تر سره شي. د آسیا د ساحلي فوټبال د اتلولۍ د ګټلو لپاره بنند افغانستان او فلسطین لوبډلې سره مخامخ شي. اسرائیلی ځواکونو د غزې پولې ته نږدې پرون یو فلسطینی وویشت. په استانبول کې د مظاهرو ضد پولیسو پر هغو خلکو چې د ښځو د نړیوالې ورځې د لمانځلو لپاره یې مارش کاوه د اوښکو بهونکی ګاز استعمال کړ. او په ترکیه کې د ارمنی ارتودوکسو عیسویانو د کلیسا مشر دوهم مصروف موتافیان مړ شو. د ازادي راډیو په روانه خبرونه کې وړاندې ازادي راډیو ته ستاسو یو شمېر را رسېدلې سمیسونه لولو، خو مخکې تر دې چې سمیسونو ته مخه کړو د ژوند رنګونه پروګرام له مریم توخی څخه.
د ژوند رنګونه
زه و استاد عبدالحدی قریشی د کابل ښار اوسیدونکی.
استاد لمړی پوښتنه داسې مطرح کړو چې څنګه یو کس که هغه په لوړ سن کې وي که په کوچني سن کې وي مطالعې ته لیواله کړو؟
مطالعه وایي چې کور نه تر ګوره پورې باید زده کړه وشي. هغوی چې پوهیږي د هغوی لخوا ځینې کچیرې په کور کې کتابونه واوسیږي، هغه د کچیرې ونه اوسیږي، د بازار ځینې کتابخانو ځینې د کتابونو دپاره، حتی دغه قاعده بغدادي ځینې شروع کړي تر د مکتب کتابونو پورې، له هغه څخه را دې خواته د شخصي د مطبوعاتو پورې، او که هېڅ هم ونه اوسیږي نو تصویري رسنۍ کې خو یو څه شته دی، هغه ځینې به یادوري وکړي.
خپله انسان ته کومې ګټې لري ښاغلی استاد مطالعه؟
بل انسان لرونکی د یو شخصیت، هر څوک چې وله اوسیږي، څومره چې سړی مطالعه وکړي په همغه اندازه باندې د عام خلکو ورته وایي دا ډېر کمین او حلیم سړی دی. اول خو د سړي د شخصیت په بروز کې یا په ابراز کې ډېر اغېز لري. په دومه خبره کې په کورنۍ کې د هغه د اولادونو، د هغه د زنو، د فرزند له نیولو تر ټولو پورې، او په مجلس کې چې کله دوی کېني دا د مطالعې ډېرې ښې ځانګړې او په استجالت باندې ګټي دي.
استاد په کوم وختو کې خلک څوک مطالعه وکړي؟ په ورځ کې، د شپې؟